وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام تازه صفی الله ستانګ زه خراغلاست ویم. او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان اداري پالیسي بدل شوې او دوی تمل لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د افغانستان حکومت وایي د پاکستاني ادارې پالیسۍ بدلې شوې او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري. د برېټانیا پولیسو پرون د پاکستان یو سیاستوال الطاف حسین چې د متحده قومي خوځښت د ګوند مشر دی او په جلا وطنۍ کې اوسېده په برېټانیا کې نیولی دی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه درته خبره کړو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرته کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مزار کې وو او هلته د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی شورا له رئیس عطا محمد نور او وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد محقق سره کتلي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. برېټانوي پولیسو د سې شمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی دی. پوره خبرونه. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان یو بیان کې ویلي د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون یو هیئت د ایران اټومي وړتیاو سره د آشنایۍ او د سوله ییزې انرژۍ څخه د کار اخیستلو په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ د پراخولو په هدف د هیواد ته ورغلی. ایراني رسنیو د دغه هیواد د اټومي ادارې په حواله ویلي چې د انساني ځواک د وړتیاو په روزلو او د صحت او کرنې په برخو کې د اټومي انرژي د کارولو په شمول بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د اټومي انرژي کمیسیون نوې رامنځته شوې اداره چې د روغتیا، کرنې، صنعت، انرژي، قانون او چاپیریال په برخو کې له اټومي انرژي څخه د سوله ییزې استفادې هڅې پیل کړې دي. خپل د کمیسیون یا نور افغان چارواکو له ایران سره دغه هوکړه لیک په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې پورس په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو د ګوند د مشر محمد محقق سره کتلی. د ښاغلي نور له دفتره یو خبر شوی خبر پاڼه وایي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې د افغانستان په عمومي سیاسي او امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د سولې په پروسې بحث شوی دی. د اسلامي وحدت د ګوند مشر او د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق ویلی دی چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه باندې خبرې کړې او همدارنګه د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ په انتخاباتو له هغه سره بحث کړی دی. موږ ویل د بین الافغاني خبرو بهیر دې هم دوام وکړي او د طالبانو سره د امریکا خبرې هم یو ځای ته ورسیږي، خو په مجموع کې باید دا خبرې بالاخره یو بل سره پیوند شي. یعنی له یو بل پرته خبرې اترې نیمګړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره یک شنبه کابل ته راغلی او له څو سیاستوالو او افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 34 خوشي شوي بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا 34 کسان چې وړ مشپه د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه ژغورل شوي وو د سې شنبې په ماښام کورنۍ ته وسپارل شول. نوید احمدي چې یو غیر نظامي دی د سې شنبې په ورځ وویل له دوستانو سره له کابله تخار ته روان و چې د بغلان د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا وتښتول شو. نوموړي د طالبانو په زندان کې د وضعیت په اړه وویل
ما متاسفانه د اوجه وخت گرفتار نه مودم
د وی کله چې موږ نیولو ډیر شکنجه کول او ان موږ لمانځه ته هم نه پریخو. همدا چې ویل به مو د لمانځه وخت دی، دوی به ویل تاسو مسلمانان نه یې، کافر یې. په هیڅ وجه یې ډوډۍ نه راکوله. په یو کوټه یې د شپې لخوا لسو کسانو ته یوه ډوډۍ راکوله. د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر چارواکو د سې شنبې په ماښام دې مراسمو کې برخه درلوده. د طالبانو له زندان څخه ژغورل شویو کسانو سره نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو پر زندانونو پراخ عملیات کړي چې په پایله کې 400 زندانیان چې طالبانو سره بندیانو خوشی کړي دي. طالبانو په بغلان کې د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په خپلو بیانونو کې ټینګار کړی چې دوی له بندیانو سره ښه چلند کوي. دوی ویلي چې د روژې په مناسبت یې ګڼ بندیان خوشی کړي دي. بریتانوي پولیسو د سیشنبې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال ونیو. د بریتانیا د میټروپولیټن پولیسو د یوې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین یې د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. الطاف حسین چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي، د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ نفوذ لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس لري او یا حساسو مسئلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوی. او روسیه وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د استلور سوا په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وسپاري. د کرملین د بهرنیو چارو سلاکار یوری اوشاکوف پرون په موسکو کې خبرلارانو ته وویل د روسیې او ترکیې ترمنځ توافق شوی او د مهالویش سره سم به پرې عمل وشي. د دې روسي چارواکي په وینا د موسکو او انقرې په اړیکو هیڅ ستونزه نشته. تر دې مخکې واشنګټن انقرې ته د جولای تر 1 وخت ټاکلی و چې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم پیرودل ودروي، کنه د F-15 امریکایي الوتکو قرارداد به له لاسه ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري.
پاکستانی ها علاقه نشان دادن برای از اینکه در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در این راستا ندیدیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په بلخ کې له عطا محمد نور او محمد محقق سره لیدلی دي. محقق وویل
همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات یعنی پایشان دخیل شود.
د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر خبرې هم درته خبرو.
نور باید حرکت پراخ کو، غټ کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو.
او د بریتانیا پولیسو د پاکستان د متحده قومي خوځښت د ګوند رئیس الطاف حسین چې لکلون رئیس په لندن کې اوسي پرون نیولې ده. ګڼو پاکستانیانو د هغه د نیول کېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی، چا دغه کار خوښ کړی او چا هم منفي غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په ضد به مظاهرې وکړي.
بھرپور مذمت کرتا ہوں ہم جو کارکن ہیں اپوزیشن جو ہے.
د مسلم لیگ یو خړې رانا ارشد وای مخ د دغه نیول کېدو غندنه کوو. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، افغان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او کابل تمه لري چې اسلام آباد خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به له هغې هیواده د ژمنو د عملي کولو په برخه کې جدي غوښتنه وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی دوه اونۍ وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو پلاوی د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې وو. د هغه هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان دویمه غونډه ترسره کړه. تفصیل د اجملند په راپور کې.
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. د هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سیشنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملی همکاري وخت نه وشي.
ما به چیزای تشریفاتي دیگه فکر نه
کوم. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم لا کوئی وخت دی ژمنه یې کړي چې عمل به کوي، خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسول دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو د ولسمشر راتلونکي سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او دا یو سفر دی چې په کومه له پاکستان څخه پر کلو ژمنو د عمل وخت نه کوو
عمل به تعهدات پاکستان
شي. ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 28 نیټه پاکستان ته ورشي او د دې هیواد لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل ژوند د نه پوره کولو لکبل له انتقادونو سره مخ شوه. د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري هغه څه دي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکارۍ شمنې کړې خو پرې درېدلې نه دي. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان نوې ادارې د عملی همکاري شمنه ورکړي.
پالیسی پاکستانی ها تغییر کرده. شما شاهد
خغل احمدی وایي د پاکستانیانو پالیسی بدلی شوې. تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو شاهد یې چې په وار واري ویلي افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي. موږ هیله من یو چې پاکستانیان به د اصل رښتیا هم عملی ګامونه واخلي. دوی علاقه خودلې چې افغانستان کې سوله غواړي. البته د پاکستان عملی ګامونه مونږ نه دي لیدلي او دا ځلې هم ژمنه کړې.
اما این بار هم تعهد کرده.
د دوشنبه پورست افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستيال ادریس زمان په مشي یو هيئت اسلام اباد ته تللی او هلته د خپل پاکستانی سیال سهیل محمود سره وکتل. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام اباد د اړیکو خکیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنز د بحث مهم مسایل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سی شنبه په شپه زادې رډیو ته ویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په پینزو کمیټو کې د همکارۍ په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د پینزو کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې و. لا غیر اورسته د دواړو هیوادونو چارواکو د وګدې مودې لپاره خپل کې نه ولیدلې. خود وولې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکی مکرمه ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان له خوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیسې یو ځل پاکستان ته سفر کړی. په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتګ هم کم شوی و. خغلی غنی د کوشنی اختر په لومړی ورځ ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ ونوې تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې بل پاکستانی مشرانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون بلخ ولایت ته تللی و هلته د افغانستان د اسلامي وحدت د خلکو د ګوند مشر محمد محقق همدارنګه د اجر د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور سره جلالی دنی کړی دی. ل دغه سیاستوالو سره د خلیلزاد خبرو اجنډا د افغانستان سوله او پخلاینه و. د امریکا دغه خاصه سازه یک شنبه کابل ته رسیدلې او تر دې د مېلزینو افغان مشرانو او سیاستوالو سره د سولې او پخلاینې په باب خبرې کړې دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې ل بلخ یو رپورت را لګل.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبه په ورځ بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي له افغان سیاستوالو سره غږېدلی دی. ښاغلی زلمی خلیلزاد بلخ ته په دې سفر کې د جمعیت ګوند له اجرایه مشر عطا محمد نور او د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند له مشر محمد محقق سره په مشترک ډول څو ساعته ناسته ترسره کړې. محمد محقق د سه‌شنبه په ماښام ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغاني خبرو د پیل په ترنګوالي د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو او په هیواد کې د جمهوری ریاست د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې وکړې. ښاغلی محقق ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې ډېر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي او طالبان باید د هیواد د سیاسي وضعیت په درک کولو سره د سولې دراز خبرو ته غاړه کېږدي. محمد محقق وویل په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته اړینه ده او په دغه هیواد کې د تروریستي اعمالو ختمېدل په دې معنا دي چې په نړۍ کې نور هیوادونو ته له دې ځایه د بشري ضد جنایتو متوجه ګواښ هم ختم شي.
ولو کسانی یا کشورهایی در منطقه و جهان با هم مناسبات خوبی
کس هم کوم کسان او یا هیوادونه د سیمه په کچا یا هم د نړۍ په کچا په خپلو کې ښه مناسبات نه لري، خو د افغانستان په قضیه کې چې دا په ټوله نړۍ پورې تړلې موضوع ده او د بشریت افراطیت او تروریزم په اړه ستونزې موجودې دي، ټول باید لا سره یو کړی ترڅو دلته په افغانستان کې سوله تامین شي. د بلخ د پخوانی ولی او د جمعیت ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ازادي راډیو ته په واستولي پیام کې ویلي له خلیل زاد سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو خبرو د څرنګوالي سربیره د افغانستان د ولسمشریز ټاکنو په باب هم بحث شوی. ښاغلی نور هیله ښوولې چې د سولې د بین الافغاني خبرو بهیر تر ولسمشریز ټاکنو مخکې بشپړ شي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتلي وایي چې زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په باب د آلمان هیواد وروستۍ هلې ځلې وستایلې. آلمان دوه اونۍ د مخه اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې په تړاو د ښکېلو خواوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. وسله والو طالبانو د آلمان دا هڅه ستایلې خو په اړه یې مشخص دریز نه دی ښوولی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې په وروستي ټویټ کې لیکلی چې د امریکا پالیسي دا ده چې د سولې په باب په بین الافغاني خبرو کې ښځو ته د مذاکره کوونکو په توګه ونډه ورکړل شي، خو هغه بلخ ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عدلی او قضایی بنسټونه دی پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد وکړي. لدی ډلې پوهاند ودیر صافی او ډاکټر کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل کډغه مسائل په جدي ډول ونڅېړل شي په ټولنې باندې منفي اغیز وکړي. په دا په داسال کې د چي عدلی او قضایی بنسټونه پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې اوس یوازې د ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب احمدزی ادعا تیړي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
یو شمیر افغان حقوق پوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نه کیږي. افغان حقوق پوه کبیر رنجبر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لوري په بیلابیلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دا ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې چې کوم څوک په دغه لوري کچې باندې ادعاګانې کوي او تورونه لګوي. حتی وکیل دی او ولسی جرګې د پارلمان پر جمهور باندې د خیانت تور لګوي یا د همکاري د داعش سره یا نور موضوعات چې دي، دا باید حتما سل په سلو کې باید وڅېړل شي او که افترا ثابت شي دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړل شي.
په ورته وخت کې بل حقوق پوه ودیر صفای بیا وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي نه یوازې د حبیب الله احمدزی بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي.
دا مسایل ټول افغاني ټولنه زیانمنوي او د خلکو له لوري په ټولنه کې سخت غبرګونونه راپاروي.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له خصوصي تلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې په ار کې فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو چیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارک یو شمیر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوی دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسی جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د داعش ډلې پر پلوۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړي له داعش نه ملاتړ کوي. همدارنګه ولسمشیزو انتخاباتو د نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په ومه لومړی میرمن رولا غنی تورن کړه چې په ار کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خود ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی اداوې ځکه جدي نه دینول شوی چې د سیاسي رقابت لمخې شوی. خود حبیب الله احمدی ادا له هغه سره متفاوت ده.
ضعیف است دولت متوان
است. دا چې دولت کمزور یا ناتوان دی هغه خو سیاسي اداوې دي. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي. خطرې شکایتونه نو شو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی ترنوالي وایي چې حبیب الله احمدی ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل اداو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه ترنولۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. پرون د افغانستان کرکټ بورډ په دغه اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. د دغه ادارې مشر عزیز الله فضلی پرون د دغه بدلونونو اعلان وکړ، خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه باندې د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې څلور دیرش تنه له زندانه آزاد کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پروز ویل چې ولس ملکیان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ولس غړي یې د عملیاتو پر مهال له زندانه خوشې کړل. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې اعلان ته اشاره کړې ده چې پکې راغلي وو چې له هغو افغانانو سره بد چلند کېږي چې د طالبانو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د ورځپاڼې په باور ملګرو ملتونو د هغو 350 کسانو لړلې ل دیار له سو سره خبرې کړې دي چې د اپریل په میاشت کې په روزګان کې د طالبانو له بند خوشي شوی وو. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو په راپور کې څرګنده شوه چې طالبان له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. تر اتیا ډیر کسان نږدې اونۍ مخکې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه خوشي شول. د دې زندانیانو له ډلې یو هم نورالدین نومېده چې ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو شکنجه کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغان ځواکونو د هلې ځلې ستایلې دي چې په وروستیو کې د طالبانو څو زندانونه مات کړي او خلک یې ترې آزاد کړي دي. جان باس د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو دا بندیان نه دي خوشي کړي، افغان ځواکونو له بند خلاص کړي دي. شاغلی باس په یو بل ټویټ کې د اختر په مناسبت د افغان حکومت له لوري د یو شمیر طالبانو د خوشی کېدو په اړه څرګنده کړې ده چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغانستان د حکومت د دې هڅې هرکلی کوي. د سولې په تړاو د متحد ایالاتونو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د ولسي حرکت د نویو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه حرکت شاوخوا دیرش غړیو د می په دیرشمه د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته سفر پیل کړ. د نیویارک ټایمز دا مقاله د فهیم عابد په نوم یو تن لیکلې ده. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سولې د ولسي حرکت غړیو ته طالبانو شین چای ورکړ، ګرد ډوډۍ ورته کې شودلې او دوی ته دا دشمن یو مخ د ځانونو په څیر ښکاره شو چې په سختو له خطره ډکو لارو یې د سولې لپاره مزل کړی وو او طالبان هم د دوی په څیر سولې ته تشي وو. لیکوال څرګندوي چې د سولې د ولسي حرکت د غوغړیو په ورته وخت کې د طالبانو او افغان حکومت د مشانو ترمنس دا ورتهوالی ولید چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړ جاړی نه کوي. ورسپانې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر دا خبره راخیستې ده چې د طالبانو مشانو مشته وویل چې موږ به خپل خلک سولې ته وهڅوو، خو مشان مو تر هغو دا خبرې نه مني چې د دوی د غوښتنو ضمانت نه وي شوی. خیبر زیاتوی چې د طالبانو مشان یو مخ د حکومت د مشانو په څیر دي چې پر جګړې ټینګار کوي. په مقاله کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبري راغلي دي چې وروسته تر دې چې شپش پړاوي له طالبانو سره خبري وکړي څرګنده یې کړه چې دا خبري کافي نه دي. بیا طالبانو د افغان مشانو له پلاوي سره په قطر کې لیدو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د حکومت استازي دي او دا حکومت قانوني نه دی. طالبانو د حکومت د اساسو پر ځای له یو شمېر افغان سیاسي مشانو سره په ماسکو کې ولیدل، خو د دې پلاوی د اوربن خبرې هم رد کړه.
اوس مو هم د کرکټ په اړه باندې راپور درته چمتو کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. یو انګریز کرکټ روزونکی اندي مولی د چیف سلیکټر یا د غوره انتخاب کوونکي په توګه باندې ټاکلی دی. دی او ورسره افغان مجاهد زدران به د ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابوي. له دې سره ځینې نور بدلونونه هم راځي. کرام الله اکرام ته واک شو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخي د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګي غړي ګلالی نور صافی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکرلا تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوی دی. خاغلی فضلی همدارز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي، او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کې انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بیپاری ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوی دی. د کرکټ بورډ مسؤلین همدا شان وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې پخوانی غړي دولت احمدزی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بریتانوی پولیسو د سیشمې پرسپ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولې. د بریتانیا د میټروپولټن پولیسو د یو خبر پاڼې لمخې الطاف حسین د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیول شوی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خبرولو تورن دی. د ام کیو ام متحده قومي موومنټ یا خوځښت د ګوند جلاوطن رئیس الطاف حسین سره له دې چې په طبیعت کې اوسیږي د سند په ایالت کې د اغیز لرونکو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. اجمل انداو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان یو بحث پارونکو سیاستوال بلاخره ونیول شو، خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برتانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناوو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوي او بلاخره د لندن پولیسو د سې شنبې پورس نوموړی په همدې ښار کې ونیو. الطاف حسین شاوخوا 60 کاله عمر لري سره لدی چې په تبعید کې اوسیږي. د پاکستان د کراچۍ په خار او سند ایالت کې پراخ اغیز لري. د پاکستان د صدر اعظم وی سلاکاری فردوس اشوک اوان د سی شب پر زول د پاکستان صدر اعظم ته مبارکي وی زکه د دې په وینا وتونه د چی قانون عملی کړی.
70 سال سے چند طاقتور شخصیت
د وی په تیرو او یا کلونو کې څو پیژندل شو سیاستوالو او ځواکمنو څیرو قانون برمته کړی. صدر اعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمنه کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته شمنه ورکړي چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند ونه کړي، په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عمل کیږي.
پاکستان می
په یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوه. یو لدوی رانا ارشد دی، نوموړی چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي، د الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداري ورکړي. دی وایي د ګوندونو د غړو او مخالفانو په استازولۍ زدانی ونه غندم، موږ به شریکې مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی څرګندو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري، د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړی او له اتیایمې لسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کیږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي. وان په تیرو دیرش کلونو کې چې په برتانیا کې و پر دې ښار یې خپل اغېز ساتلی و. الطاف حسین د پارونکو ویناوو په تور لنیول کېدو مخکې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستانی سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اتل په نوم یو اوریدونکي لزابل لیکلي طالبان د افغان حکومت په څیر سولې تخپل ژمنتیا وخی او خپل هغه سخت دریس کې چې د سولو مخنی سي نرمخت راولي. قاسم زواک لیلمند لیکلي ملکیان د بارانیو په وای بریدون کې وجل کیږي او وسلوال طالبان هم د ملکیانو په کورونو کې د سنگرونو په نیولو سره غوي واجنی. کریم شایدا د غزنی لمقره لیکلي د سولې لولسی حرکت ملاتړ د هر افغان ملی وجیبه ده، ځکه د خبره د حرکت رښتینی او د سولې ارادي واقعي تمثیلونکی ده. زلاندم د غزنی لمقره لیکلي افغان حکومت باید په پټو سترګو باور ونه کړي، ځکه پاکستان دوه څیرې لرونکی هیواد ده. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د اشرف غنی سفر پاکستان ته ګټه نه لري. تازه خان سمسور بیا په ننګرهار کې له بیکارۍ شکایت کړی دی. لیکلي په ننګرهار کې د بیکارۍ کچه زیاته شوې او د ولایت والی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد پرون بلخ ته سفر وکړ. هلته د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو له رئیس محمد محقق سره د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه باندې بحث کړی. ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د او خلیلزاد د سولې په روانو چارو باندې بحث کړی او همدارنګه د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو موافقه لیک لاسلیک کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشې شوي 4 بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. برتانوي پولیسو د سې شمې پر اسپل لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال د ام کیو ام متحده قومي موومنت رئیس الطاف حسین نیولی دی. روسیا وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د اسلور سوا په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وپلوري. او یو لبنانی چارواکی چې امریکا ته د جاسوسۍ په تور ایران کې نیول شوی و تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته رسیدلی دی. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی او لنډ خبرونه مو واوریدل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې پروت دی. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی راپور مو د سولې د ولسی حرکت دی. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي د زرګونو کسانو غونډه به وروبولي. له ښاغلي خیبر سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې له خلکو سره لیدنې کتنې د څه لپاره دي او غونډه څنګه وروبولي.
نور حرکت هغه درې لوري چې لیدل هغه ولیدل او نور باید حرکت پراخ کو، غټ کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو. نو نن یوازې د هلمند مشران مرا غوښتي دي چې دوی سره سلام مشورې کو او د دوی د سلام مشورو مطابق به مخته چې بیا دوی سره توای د هغه مطابق به مخته ولاړ شو.
د استاد خبر ملمیش تاسو نور ولایتونو کې هم د جلسې کوي دا انسان په سطح باندې د خلکو سره مشورې او خبرې کوي سیده
موږ یو بل پړاو ته په طبي ډول داخل سو. اوس علاقه د خلکو ډیره زیاته سوې ده. د دنن غونډه چې موږ یوازې مشران راغوشتي او د ګوتو په شمار مشران راغوشتي خو په خپل سری ډول اده درې چنده زیات خلک په لراغلي ده. په دې معنی چې خلک علاقه لري چې حرکت سره یو ځای سي یو ځای پاتې سي. نو موږ هم دا هڅه کوو چې په ټولو ولایتو کې حلقې لوی کو، کمیټې لوی کو، کړې لوی کو او ډېر کسان پکې په ځای کو.
کتر دې شاخصي خبرو تیر سو عمومي مقولو جملو تیر سو ستا خپل ذهن څه وایي؟ سوله به راځي، سوله به کېږي؟
خامخا هیڅ شی ناشونی نه دی. ډېرې سختې جګړې پای ته رسیدلې او سوله سوې ده. زموږ جګړه خو لا دومره ډېره سخته هم نه ده. زه باور لرم، زه په یو شي باور لرم، نه په نړیواله ټولنه باور لرم، نه په پاکستان، نه په نورو لورو، خو په دې باور لرم چې که خلک صادقانه راولاړ سوله فقط لس ورځې مبارزه یې وکړله نور موږ وګټله.
اخری م غړم غشتنه مرا واخم غشتنه مصاد اساس
غشتنه خلق تراجیده ارزای چی دی هلته دی حلقه جوړه کی هلته دی کمیټه جوړه کی مش سره د ارتباط ونیسی چې ور سره په ارتباط سو او بل اخره یو ورس د وطن مالکیت اعلان کو او هر څه افغانان خپل وکي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم کندهار ته ورزو. د کندهار ولایتي چارواکي وایي خاکریز ولسوالۍ له معاصري خلاصه کړې ده. د چارواکو په خبره یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تازه له وسلوالو پاکه شوې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. صادق رښتینی خاکریز ولسوالۍ ته تللی هلته له خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې رالېږلی.
مش په کندهار شهر کې د هوایي لیواد څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتی نامي ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات په محل پرانیستل سوي سفر کوو. د دغې نامي غرنۍ ولسوالۍ د لارې له خلاصون وروسته اوس د چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانیز عملیات ترسره کوي او د امنیتي پوستو له جوړېدو وروسته بې ځای سوي کورنۍ خپلو مینو ته ستنوي او د شي حکومت ولي پلانونه عملي کوي. د کندهار والي حیات الله حیات وایي د خاکریز په ترسره سو عملیاتو کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې څخه ایستلې.
د دې عملیاتو عمده موخه دا وه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکې د لارې نه د سړک خلاص شي کوم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بله موخه یې دا وه چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بې ځایه کړې وې په زور باندې او غوښتل یې چې په ولسوالۍ باندې جنګ وکړي. هغه بې ځایه شوي کسان چې 2500 شاوخوا یې کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بې ځایه شوي هغه درګر درازي او خپلو کورونو کې ځای په ځای کېږي. دریمه موخه د دې عملیاتو دا وه تر څو وکولی شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ ده په دې کې پرمختیایي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلق وای وسوالو طالبانو دی ولسوالی ته ټولی غزیدل لاري لتیرو دوو کولن رئیس د خلکو پر مختلفي به چې د خوراکي توکو د کمش لامل سلګونه کورنۍ نور سیمه ته کډوالیس به. یو شمیر نوري کورنۍ چې د وکاله په کلابندۍ او قحطی کې تیر کړی وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل سن لرل.
کورونا بارس در بازار سره وګر په دغه شتو کې پرته موږ امنیت وارو نور ټول سره ورور ولاک په مثلا دغه کې یو پارسال ور پیدا کړی
ما نه پتلاره مور شان یې وړی دی د کوروس سیبران وړی دی انداری وړی دی باغچې موځ ولې خونی مګر د وس خالی پراته دی مور شان یې وړی دی د شزو کالی الله سره شین
کی خوښ فکریز لسانی څنګه دوه کال کې چې مور د تناس دار باندې وږي تجو داس وچ هیڅ ته تکلیف یې مور وس ولاک په کور شیل لا فوختای کې وشه خور دی وریج یا ورت جوړی پته ولا فوختای.
خلک وای دی ولسوالی ټول دولتي خدمتونه فلج سی بیا ورته ده چې دولت په بیړنی ډول روغتیاي مرکزونه او شونځي بیا فعال او والیته غزیدل لار هم په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
زمانم سردار محمد خاکریز ولسوالی دي شغه وسیدونکو په دغه یو څور دي مخکې تر دغه په دغه روجي مخکې زما زوی غزاس الله شمس زما زوی لاس وس داش کټ داش جوشه خور دي پر کومه خوای بوزو چیره بوزو په چاچا ورول شي په خانه نس کلینیک نسو بل دغه تر سرګی نس نو که دولت مصر د دا ولس سره کوي یا ولس غالي لا دي خلاص کی لا دي سمه کی چې زمر مریض دی دا ورچی زمر یو کار وسی زمر مکتب خلاصي زمر یو کلینیک خلاصي زمر دی وزیر سدګي وک
لیدر وخت کې دي چې په کوم مشته ورځ شي مونږ د لوري نه دي بیخ په تکلیف او چرول البوم داس پر اورو به مور اوله بلار بنو خدا کلینیک مو دی وراره ډاکټر ست دوا نه لرو مقصد امبولانس نسته او مریض او شي چې وزای ورسو مټر او شي دغه په دغه کلینیک نسته ورس نو موږ د حکومت سره ویل کوم چې د دمبر جوړ کړي سړک ته جوړ کړي د کلینیک ډاکټر ست دوا نسته.
په یني وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز له وسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
خپل اولادونه راکئ چې تر څو لاړشه موږ ستاسو په چوکاټ کې اوسو او ستاسو خدمت وکولی شو. ستاسو هر سپین ږیری د هر یو ښه عزت درلودلی شي چې بیا درې مرض خوابت نه چې ورما سرباز عسکر نه شي وویل یاده شي وویل بار به مشکلانه شي ستاسو بچیان به وي ستاسو ورونه به وي ستاسو اولادونه به وي.
وسله والو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسله والو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا او همغږي همدارنګ په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې شمیر هڅې پیل شوې دي. دا چې دغه هڅې څوک مخته وړي نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیلي راپور را لېږلی، ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم خپره شي.
د سیشن به پرز د خوست مرکز اول سوالی د فرهنګیانو په ګرون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په مکتبتون کې جوړه شوې و، په دې هم خبري وشو چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کال وړاندې خبریدونکو غازی جریدی د خبریدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنې مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدو بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعاتو کلتور ریاست کې یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري. یو وخت نه وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده و چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو څنڅه او اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر زیاتوي د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمنځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسمو سره ولمنځل شي. نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تل پاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چاهې ترڅنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوې درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د تریزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، ښه ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دي په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نورو رسنیو کې خبرې کوي.
بلور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولې په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي او اوریدونکي جوړ جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه لې ومني تاسو د خوشیو په هیله د دیونی یو بل خبرونه چمتو سوي ده چې د دې په ګټه به سره وورو. لکه چې تاسو خبري په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه را لبرانون ووردل، خلک یې وځپل، کورونه او کروندې خرابې سولې ویجاړې سوې، او یا خلک د خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سول. نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب شوي، دا ټول بیرته رغېدو او هم بې ځایه سوي کسان یا بې کوره سوي کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خبرونه کې غواړم د نورو ستونزو تر څنګ پر همدې مسلې لړتم سو، او د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو، او بیا به د طبیعي پیښو سره د